درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شخ واورې نومیږي د دسمبر په 12 نیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړی شي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیبی شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او نجونو په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو د رالویدلې وضعیت ارزول شول شوي دي. اټکل کیږي چې نړیوال مشران بشری حقوقو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي څو د عدالت حساب ورکول او د اغیزمنو عملی ګامونو لپاره یو روښانه کارنده نقشه جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزي سوداګرۍ د ځان مسؤل دی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه د پولي د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو په غاړه ده. همدارس د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له عمله اغیزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12 د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلین کې اوسي. د نومبر په 19 وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له دبلین څخه په ریلګاډي کې بلفاست ته سفر وکړ. هغه له 15 افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادا کېږي چې علیمی له یوې کورنۍ سره او همدارس له بل نارینه سره یو ځای سفر کاوه چې ټولو یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیلې یعنې ریلګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یوه محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخله اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار د ننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ملاخل تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی و خو پرون یې خپله ادعا بیرته واخیسته. ملاخل محکمې ته له یوه بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې کښلی و د پنجشنبه په ورځ د نیویارک په یوه هنري لیلام کې په 45,000,000 پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 4,900,000 پلورل شوی و. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي وایي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي لپاره د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخامخ دی. هندوی جربه افغانستان ته د کارګو البتنی پیل کړي. افغان سوداګری هر کله کوي
اوس موږ په دې تموي چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان جلغوزي به د هوا له لارې چین ته صادرې شي.
آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې دی هغه په چین کې دی.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو وضعیت ته کتنه کوي.
د شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداري ورکړی چې افغانستان د حافظې، هویت او راتلونکي د سیستماتیک او اوږدمهاله ځپنې له یوه جدي ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې پرون د افغانستان د مطبوعاتو آزادي په نوم آنلاین سمپوزیم کې خبرې کولې وویل که افغان خبریالان لازمې منابع، خوندیتوب او امکانات ونه لري د دې توان به په شدت کم شي چې پوښو په افغانستان کې څه پیښیږي. په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وایي چې نړیوالو ټولنه او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه باید بیړنۍ او عملي چاره وکړي څو د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د افغان خبریالانو سخت وضعیت ته پاملرنه وشي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوي محدودیتونه د خپلواک فکر او هغې فضاوي د له منځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یوه برخه ده، کومه چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence.
دغه اقدامات د پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي او هغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان پکې پوښتنې کولی شي، تخیل او یا هیله ولري. ټولیز اغېز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه اغېزمنوي چې مخکې مې یادې کړي. افغانستان د حافظې، هویت او د راتلونکي د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی.
And future possibility.
نوموړي د جلاوطنو رسنیو او افغان خبریالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ که خبریالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري، د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطنه رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او 100% خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطنه رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالیو پروسو ته کیسونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکي فرمانونه هم ورکړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 115 ځای لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هند باندنو چارو وزارت چارواکي وایي ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څانګې مسؤول انند پرکاش پرون په یوه خبري ناسته کې وویل ډېر ژر به د کابل ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر له یوه پلاوي سره په 15 ورځني سفر هند ته تللی او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزې او آن د عامو خلکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا تر څنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤول آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوې ډیلي کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل ډیلي او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړي کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړي کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبر په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې د افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمه په ورځ ناوخته د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې سوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګري ځواتشو معرفي کولو د سوداګرۍ ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاري ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګرۍ د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې سوي دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 16مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له نورالدین عزیزي سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړې چې په دیلی دوکتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګ کړي او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی او دا زه فکر کوم د منطقې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته صادرات لرو او د هغوی څخه واردات لرو نو دا زموږ لپاره یو ډېر اهم سفر دی او ښه سفر دی او دې سفر ته موږ په خپله په ښه سترګو ګورو. افغانستان تقریبا ضرورت لري په اوسني شرایطو کې خامو موادو ته ضرورت لري نو اقلامو ته چې د هند په هند کې د کیږي هند یو ډېر قوي اقتصاد لري او موږ غواړو چې دغه سره زموږ اړیکې ټینګې شي نو په دې خاطر د ویزو په ورکړه کې که ډېره دغه هم چټک شي د ویزو ورکړه دا به
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډېر ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی او دا چې موږ د پاکستان سره موږ تجارتي اړیکې لري په ټاپه ولاړ دي نو په دې سره سره موږ د هند سره تجارت او د تجارانو ستونزې د پاکستان تر لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روان دي. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي
او د هند سره بزمش تجارت ډېر په مختګ وکړي، ځکه چې د ایران د لارې مشته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و، او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کبو دوه میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې شوي دي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل شوي دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
بیا هم د سوداګرۍ په اړه، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال به د جلغوزیو سوداګري شوي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي چې د هیواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي سږ کال یوازې له خوست ولایت څخه د جلغوزیو حاصلات 40,000 ټنه دي، او شایي له نورو ولایتونو سره اندازه تر 15,000 ټنو پورې ورسیږي چې زیاتوالی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چین ته د زنغوزیو د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوزی جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د زنغوزیو سوداګري ښه وي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده. اوس به د باور یم چې تېر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو د دغه هېواد د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15,000 ټنو پورې ورسیږي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبره شوي یوازې له خوست ولایت څخه 40,000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته، خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15,000 ټنو پورې حاصلات به ترلاسه شي.
5,000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست راټول شوي حاصلات 15,000 ټنه وو، او د یو کیلو زنغوزیو بیه هم د افغانستان په بازارونو کې 1,900 افغانۍ ښودل شوې وه. ښاغلي رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ځمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو له لارې به هم د افغانستان زنغوزی او نوره وچه میوه هند او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادره شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمېر سوداګر هم وایي سږ کال حاصلات او نرخونه دواړه ښه دي. یو سوداګر یې حاجي حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستا فصل یې سولي او زه چین ته هم ځي او زه هندوستان ته هم ځي، خو نه سم دي تر اوسه پرخ ډېر نه دي اخته سوي نه تقریبا 20 تا 30 50 داسې نرخونه دي ډالر باندې یو کیلو دي.
دا هیله داسې مال دي چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4 غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په 1 ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي په 80 سنت انتقالوي. د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته هم لارښوونه شوي چې د آریانا شرکت لپاره خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني، او آریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوي چې یوه کارګو یا بارونکي الوتکه وپیري. زنغوزی د افغانستان مشهوره غرنی وچه میوه ده چې د میزان میاشتې په وروستیو کې راټول پیلیږي. دا میوه مخکې پاکستان او د واګه بندر له لارې هند ته صادرېده چې اوس پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تر تړل کېدو او مخکې له هغه د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د تړل کېدو له امله اوس هغه هېواد ته نه ځي. مخکې داسې ادارې هم موجودې وې چې پاکستان د افغانستان ځنغوزي پروسس او بسته‌بندي کوي او په خپل نوم یې نورو هیوادونو ته صادروي. د افغانستان ځنغوزیو د تېر جمهوري نظام پر مهال په بهر کې د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د هوایي دهلیز پرانیسته او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم په 15مه به هر کال د ځنغوزیو د ملي ورځې په توګه منزل کیږي. هغه مهال د 15 کیلوګرام ځنغوزیو بیه 50,000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د ځنغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو نورو اقتصادي چارو هم سیوری وغوړولو.
د بیپلی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر را رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اګست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي له لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دې ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې
د ژمي په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسیږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره بد سینه بغل په ګډود تنفسي موسمي ناروغي او دغه شان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلی ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مې خیمې لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا غدي نو بس بل ورځې باران وشو تیر وخت مور خدا ته فضا لګي غریزه علاقې دي فیش دغه واوره وشو د خیمه نو بچی د ټینګي خیمه هو واوره پچې د ټینخې ماران هزه گزاره کوي واوره پاتې کیږي بار ستو به تیر اوځي هغه مالون نه دي ماشومان دي صاحب کتاب ټول سرپناه دی وره.
د اګست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزله وشوه چې د بیپولي سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلیو ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې نور څه چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی د ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه یې اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د نرایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت له امله تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلان شزینه ویندویان خبري اعلان او د تلویزیونی پروګرامونو تولیدونکو وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې پر تلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي بیا د رسنیو په ملاتړ په ټینګار سره وایي چې رسنۍ باید خپل خبرونې د دوی له پالیسیو سره سمې جاري وساتي.
د افغانستان په یو خصوصي تلویزیون کې یو ښځینه ویاند ده، وایي د تلویزیونی خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولای ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوي تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل
پدبو د افغانستان سخت زیر سانسور از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
پدبو د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم غوړلې و میرمن مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې د سینه ولغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خصوصا نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونه د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرالی چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی، ازادي راډیو ته وویل
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت له خوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوی دي. له دې دلیل هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. دغه هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل. خلاص ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي، هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفحي اندازه بدله شوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
د ازادي میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی اومنی. د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازینۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجي سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سید خان نه واوري. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای ده او په کام احمدزیمه، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، موږ د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس له جنګ مخکې ختل دی موږ پلرونه. بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلی، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته، او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به سیسو نو دی اوخو للارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بدامني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې دسي لری مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي. په دغو کې کچری اسونه او خرونه د دغو للارې موږ خپل مشکلات او خپل ضرورت رپکو.
معمولا ډېر رمه چې لري یو کوچای څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی 800 ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی اوس مطابق 800 ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله یو نیم سل ماله دوه سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کېستل اوسه یو بل سره په صحیح قیامت یې ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپله یې ساتي. زمې کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي؟
بالکل یې نیسو، بالکل. ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غم باندې یو بدی دښمني راشي. داسې انسان دا خو په هر ملک کې په ارجي کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي. نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویلې چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي. بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی مونږ خو داسي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو. یا داسي بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې، د دښمنۍ یا داسي یو غټه خبره راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچان بیا خپل کار پرېږدي، هغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه، چې ورای ساری کی.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی. بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو د مونږ کوچان، نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي دا اوس هم. او مونږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پلوسي نیسي، یو اسناد انسان هم لري. بس دغه نه مونږ خلک لري وو. بیا چې کله دغه د افغانانو کارټو سلسله شروع شو، د کارټو رش جوړ شو، نو د مونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارټونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارټونه مې چې جوړ کړي دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه کال نه مخکې کولای شو. دا کار نه و چې تا افغانۍ ته پاکستانۍ ملل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستۍ په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه شي کوي شي. تا کله مونږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو. او په دغه ښکار مونږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دې ونیول سي، او هغه دې ډیپورټ سنټر ته لاړ سي، او هغه دې ډیپورټ سي. اوس دغه خبرې سره مونږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې مونږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. مونږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیانې د مال دپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسي نسته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچای ونیول سي، تانې ته لاړ سي، جیل ته لاړ سي، ډیپورټ سي. نو مونږ ډیر مشکل سره مخامخ شو، او ډیرو خلکو په ډیره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږې وې دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله گوا د ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کامه کلخیلو او د ما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی کیموالا او دی ام افغانی تمیز نستا، بسی سوک پا مخ ورسی او مغا نیسی یا دیپور سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپور چی.
تاسو مخ که پا خپلو خبر که ویلش تاسو سندونه لره چه لطوم رکلون رئیسی آلتا پاکستان که وسی دلی است، چر زیونه معلوم دی پا ووری کومو سیمو تتلی، پا جمی کومو سیمو تتلی، کومه ایدارش تا پاکستان که پا خیبر پختونخوا که پا تیره بیا چه تاسو داغ کوچان حال تا ورسر سبت وی؟
بلکل، دی منگا کم آغشی دی مثل دا حکومت سرستا کرم جنسی که دی منگ دش اسناد لرو شو دی یو سرکاری غر دا منگ دا غر تیکه کردی اتل سوا نوی که اتل سوا پنزوسو که مثال پا دشه پا مخینوی سندو که منگ آغو تا خپل تیکس ور کردی او خپل وخان و رمی ملتا ساتلی دی او دشه تاریخی اسنادم دی منگ استا خو دشه جای نستا سی دی منگ ورسو سی کنجی تا ورسو آغا وای سی منگ تادر لبرا ندا تر شپران پوری زت للی ما آغا وای سی منگ آجزی چیپ کمیشنر تا زخپلت للی ما آغا وای منگ آجزی یونیسیار تا زخپلت للی ما آغا وای منگ آجزی آدر منگ تا لپاسا دا آغا لپاسا جای منگ تا وست معلومات نکیگی سی آغا کم دروازه دا و کم جی تا منگ لارسو.
پر طول که تاسو کوچان طول لهم دغس ستونز سر مخامخ دی که یوازی دا پسیم پوری ترلی وی چی پا تیره بیاده خیبر پختونخوا پا هغو سیمو که چی حالتا یو چه ناکراری زیاد وی حالتا یا هغا سیمه چی دی پاکستانی چارواکو تر کنترول لاندی دی حالتا دا کوچان لده ستونز سر مخامخ دی او که پر طوله که
دی پاکستان چلور سوبی دی چلور سوبو که خصوصا دی پنجاب سوبا که خوب دیر سخت مشکل سر کوچان مخامخ سو رمی پاتیشوی دوی ونی ولسو دوی دیپورت سو او داغ رمی لکه لنگی میگی بیادابی دی ماتی بلار بی میگی پر دیر کم ریت کسابانو تا ور کدی او پر دیر کم ریتی پر یو کال پر دو کلو پر کرز ور کدی دلتا بازی خلکو سی دی پاکستان کارتون جور کدی اوگو تی بدل کدی او دوی دی خپل عزت او دی زان پر خیر بس لغشی مو تل سوک افغانستان تلر او سوک دی خیبر پر سنخواه تا و تل.
تاسو کوچان و حالتا پاکستان که داس نور کوچان شتده چه هاگوی تاسو سر هم جبی نوی، یعنی دیر دی افغانستان سر ترلی نوی و هاگوی سر تاسو پا علیک کیست؟
بلکل داشت خالق سا نیم دی کشمیر کوچان دی کشمیری مجر ورتوائی لکه دی پاکستان مقبوزه کشمیر دی او نیم گجر ورتوائی دی کاغان، ناران، دی سواتو، دی دوغالاکو گجر دی کوچان دی. دی و سر من دیر زنده اڑی که لرو، آمال زنده و سر لرو، راس و درس و سر لرو، یو لبلا خواخیوگی و سر لرو. زکر منگا دی دوی دغا راستم رواج دندم یو دا.
پا دغا سی حالت که شتاسو لدغا ستونز سر مخامخ یاست، اگوی خوب لورت ستونز سر نیمخ؟
نه نه. آغا زکه ندی چې آغا خپل مینې لري خپل انتیل لري آغا په ټیټ لیول کوچان دي آغا چا سل مالی دي چا دوسته وی دي چا پنځوسی زکه آغا دي سی دی لکه یو استاد پوری سی شاګرد دي داسې کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي؟
کولای شي. آغا چې موږ باندې ډیر سخت موږ په بازي خلکو راشي آغا وایي چې تا را ما دې مارا می تر اگړه کا زانی او خواکا او دیتا مال به طور از پوریزی پازت وکم لکه خواخوگی را سر سرگنده کی افسو سر سروی کی نور آغا خلکم بیوستی دی کوچه خوار شیر تا دا شکام دا چه دا لحکومت تلری دی لسیاست تلری خلک دی و داغ خبر آغا خلکم نپیگی خو من سر خپل خواخوگی سرگنده کی بس آغام راجی را سروخی.
حاجی صاحب داغ کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایئ چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره دا وروره چار سړی پاغه خپل ځکه خوشاله اوس ته مونږه د خمی ژوند د مونږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر نن پورې د مونږه هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د مونږ تر خپل خیمه کېدې ګرځي کنه مونږه د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست ښکار شوی اوس په دغه مونږ تر څو درېږي
دغه کېږدی کې موږ بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېږدی ته ننویستلی دي کنه
بالکل اوس شمشیان راغلي دي بیټریانې دي سہولتونه زیات شوي دي او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته ځي تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پینډې پېښور په شمو کې لکه پینګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه به مزدوري کوي هغه شپنی کوي ماغه مونږ سره رمی دی
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نارا نارا کته سو ډیر سیزن مونږ ته معلومات دي باجو وخت مونږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دي په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقه ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی نو د بسرلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شیدو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل ځای ته ځي هلته مثلا کوم پسه خرڅوي میګا وزا
موږ خو شیدې او مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو او نور موږ چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري د نر نران لري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډیر ربای کوي هر کوچای 50 لکه 1 کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي صرف د قرباني مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګری ورولو د لور پلار ته ډیر احترام او پاجزي په سوال هغه ته مننت کوو چې تاسو موږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ همڅنګ بولو موږ سره خیخي وکاله دغه لارې خیخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس وادم په مغه ششم کوو
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسہ به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه دی ګسل دوست وکاله مخکې به چې چاخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او چا سره به روپی وي روپی به ورکولې اوس صرف روپی ورکي آن دی روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلق لجن ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه تمنګ ولور وای دی خور جلور روپی اوس مونږه شاري چا وڅ کیږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلي چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره خپل کور جگہ کی دی خسر کور خواته نو اوس دغه شکارونه نسته
دی تاسو چې لیوی سیمه بل سیمه ته ځی روغتیایی خدمات څه ډول ترلاسه کوي هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري روغتونونو ته
بالکل وروره مونږه د خدای شان دا اوس اول ز خپل ل اسلام آباد واخله ل کاغان نارام پوری 15 کاله په پښو تللی ما راغلی ما د هر کلی خلک د هر بازار کې هسپتال د هر جای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات یي د هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا مونږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستان نه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده ل دې سره تاسو مخې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي
مونږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده ډېر خدای ګواه ده مونږ په دغه کې نه وو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو دغه عوام مونږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع سو مونږ ډېر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مونږ وک ډیپورټ سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی بعضې وخت دی ډېر روپۍ په بدله کې دوی راخلاص دي نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي نو د مونږ غږ له اوسه داسې جای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زه مو دلته راتلو وړی به هغه چې تلو بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان مونږ هرې اوسره 1500 200 300 میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللې وای او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته مجبوري راغله نو مجبوری چې خپلې رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځویونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلدو مونږ دغه نومونه پاتې دي زارجا تور کیر دي وښانو له لارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي دوی ډیپورټ کړو مال نشته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو کې کندهار له لارې لاړ کندهار په سیمو کې دي که د تورخم په لارې لاړ کابل او د لنګرهار په سیمو کې دي عادي ژوند تېرې پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغوی هم بېرته غواړي چې راشي ځکه چې رمه ورسره نه وي کوچۍ بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې مونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاسه هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچ وي او عوام ته سوچ نه وي دغه دواړو جنگ له کابل عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي.
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي، څه غواړي له چارواکو، له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو، هغوی څه کولی شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنې لري؟
غوښتنه خو د مونږ آواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي، خو د مونږ آواز د اعلی د دوی غوږو ته په غټ آواز ورسوي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی، او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زارئ. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ راتګ کوو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنه دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
لالا هو رتر خجندا، لالا هو تر خجندا د ظلم او دی اتنو نا د خستا پیغلو نتا دا د ظلم او دی اتنو نا د خستا پیغلو نتا دا لبا می بل خرا پاتا لبا می بل خرا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز